د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د تلپاتې ثبات لپاره باید د ساتراتو کچه لوړه شي. د هند حکومت هغه کسانو ته د مرګ سزا منظوره کړې ده چې په ماشومانو جنسي تیری کوي، او شمالي کوریا وایي اتمي ازمایښتونه یې بند کړي دي.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې حکومت غواړي په ټولو ولسوالیو کې حرفوي ښوونځي جوړ کړي.
د هیواد نیازمندي په زراعت کې ده، په انجینري کې ده، په ساختمان کې ده، په معدن کې ده.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې پټیږي.
دا دولت مخالفین همیشه د خلکو د کورو څخه نظامي استفاده کوي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تلپاتې ثبات لپاره باید د صادراتو کچه لوړه شي. ښاغلی غنی نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان د وارداتو لږ تر لږه 80% په کور دننه تولیدېدای شي، خو بیا هم د دغه هیواد واردات د صادراتو په پرتله 12 برابره لوړ دي.
یک مملکت
یو هیواد چې واردات د صادراتو 12 چنده زیات وي، او په ځانګړي ډول یو هیواد چې 80% واردات دننه په خپل هیواد کې تولیدېدای شي، مونږ زیاناسي تولید لرو، خو په تیرو کلونو کې د تولید په سر په بنیادي ډول فکر نه دی شوی.
جمهور رئیس د خلکو په اقتصادي ژوند کې د مثبت بدلون پر راوستلو ټینګار وکړ. ویل چې د افغانانو ژوند هغه مهال مثبت بدلون پیدا کولی شي چې د بازار په مدیریت کې اساسي بدلون راشي. د کونړ د مخابراتو رئیس وایي چې داعش وسلوالو له تیرو دوه اونۍ راهیسې د غولات د پیچ درې دوه ولسوالیو ماڼوګي او چپه دره کې مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د کونړ ولایتي چارواکي د اسلامي دولت داعش وسلوالې ډلې ګواښ کړی چې که په دغه ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بیا فعالیت پیل کړي، د شبکو د انتنونو پایې به وسوځوي او ساتونکي به یې هم ووژني. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چین ته د خپل سفر په مهال د هیواد د بهرنی چارو د وزیر او لوی درستی سره په پوځي امنیتي او دوه اړخیزو همکاریو په پرختیا خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شامرکه غږ آشنا رادیو ته وویل چې ښاغلی اتمر په دې سفر کې یو ځل بیا د چین نه وغوښتل چې د غرنیو ځواکونو د لوا د تجهیز په برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. دا هم نړیوال خبرونه. د هند حکومت هغه کسانو ته د مرګ سزا منظوره کړې ده چې د 12 کلونو نه په ټیټ عمر لرونکو ماشومانو جنسي تیری کوي. د هند حکومت ویلي دي چې د دې قانون هدف د میرمنو سره د تشدد مخنیول دي. حکومت ویلي دي د نوي قانون د لایحه د صدر اعظم نریندرا مودي کابینه منظوره کړې ده او د جمهور رئیس ته یې د توشیح لپاره لیږلې. د هند پارلمان شپږ میاشتې وخت لري چې د لایحه منظوره کړي او په قانون بدل شي. د جاپان د دفاع وزیر انسو نوري او اونورودا وایي لا تر اوسه یې د وخت نه در رسیدلی چې پر شمالي کوریا فشارونه کم شي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د جاپان د دفاع وزیر دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جون اون اعلان وکړ چې د اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو ازمایل سمدستي بندوي. جاپان تل پر شمالي کوریا د زیات فشار اچولو ملاتړ کړی چې بلاخره پینګیانګ دې ته اړ سي چې خپل اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو ازمایل بس کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جمعې په ورځ وویل چې هیواد یې نور د اټومي وسلو او د لیرې واټن ویشتونکو میزایلو ازمویلو ته اړتیا نه لري، ځکه پینګیانګ د خپلو اټومي وسلو د پراختیا هدف ترلاسه کړی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس راپورت ورکړی چې د دې هیواد د اټومي وسلو د ازمایښتونو د بهیر د درلودلو د ډونوالي په خاطر به د اټومي وسلو د ازمویلو یو مرکز هم لمینځه یوړل سي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د شمالي کوریا چارواکو ویلي دي چې هیڅ کله به د اټومي وسلو نه کار وانخلي مګر دا چې د اټومي وسلو د بریت له خطر سره مخ شي. چارواکو ویلي دي دا ګامونه د هیواد اقتصاد د تقویې لپاره کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا کار یو ښه زیری بلل دی. ویلي دي چې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون لیدنې ته سترګې په لار دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم د شمالي کوریا د تازه اعلان هرکلی کړی. حماس وای په ماليزیا کې وژل شوی فلسطینی د دې ډلې یو مهم غړی و. حماس شک خودلی چې دا ساينس پو انجینر خایي چې اسرائیل وژلی وي. شپږ دیرش کلن انجینر فایز الباتش نن سهار وختي په ماليزیا کې د سهار د لمانځه لپاره جمعه ته روان و چې وسلوالو په ډزې وکړې او یې واژه. حماس ویلي چې دغه انجینر د برېښنا په اړه په ګڼ شمېر نړیوالو غونډو کې برخه اخیستې وه. په امنیتي کمرو کې ښودل کېږي چې وسلوالو تقریبا شل دقیقې د هغه لار څارله او کله چې د کوره ووت اته ډزې ویشتلی. وسلوال په موټرسایکل سپارول او د پیښې د ځای نه تښتېدلی دي. د اسرائیل حکومت تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې. او روسي خبر ده چې د سره صلیب نړیواله اداره وایي یو کارکونکی نن د یمن په جنوب کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو بیان مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه کارکونکی د تایس په خرګوټي کې په ډزو وژل شوی. په یمن کې امنیتي چارواکو د ای پی خبري ایجنس ویلي دي چې وسلوالو د سری صلیب په موټر برید وکړ او د هنالهود په نامه د دې ادارې کارکونکی بوجه هغه د لبنان و. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې پر پوښتنه په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین په افغانستان کې د یوې غرنۍ لیوا د جوړېدو په برخه کې د ملي امنیت د سلاکار وړاندیز منلی دی. د دغه شورا ویان وایي همداشان چین او افغانستان د پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزیرانو د درې اړخیزو غونډو د لړۍ په دوام هم موافقه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل رپورټ را لېږلی.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د جمعې پر ماښام بیجینګ کې د چین د ګډو ځواکونو د لوی رئیس لی جو چینینګ او د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره د دواړو هیوادو او سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ممکن یو چینی پلاوی د امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته هم سفر وکړي.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سیمه ییز امنیت او ثبات برخه په یو لړ مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. خبرې یو برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخه کې توافقات وشول او پرمختګونه هم په دې برخه کې وشول.
ښاغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ له کابل څخه چین ته د چین د جمهور رئیس د مرسیال په بلنه سفر کړی. د ملي امنیت د شورا ویان ویل چې د چین د ګډو ځواکونو د لوی رئیس لی جو چینینګ سره په کتنه کې ښاغلی اتمر د افغانستان او چین په سرحد کې د یوې غرنۍ لیوا د تجهیز په برخه کې د چین له لوی رئیس څخه مرسته وغوښتله چې هغه هم په دې برخه کې همکاري ژمنه کړې ده.
د افغانستان حکومت پلان لري چې یو غرنۍ لیوا په وجود راوړي تر څو د توریستانو د فعالیتونو مخه ونیسي، مشخصا د بهرنیو توریستانو، چون دا فعالیتونه د چین سره د سرحدي سیمو کې د اندېښنې وړ و. نو د چین څخه غوښتنه دا وشوه تر څو دوی د دې غرنۍ لیوا د تجهیز او امکاناتو برابرولو کې موږ سره کومک وکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې چې دا غرنۍ لیوا ایجادیږي، له دوی څخه غوښتنه دا وه تر څو دوی د دې لیوا د تجهیز او امکاناتو برابرولو کې د افغان حکومت سره کومک وکړي. دا یو وړاندیز و چې دوی په لومړۍ مرحله کې د وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي.
همداشان د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګي سره هم د افغانستان سیمې په حالاتو خبرې کړې. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې په دې برخه کې دواړو لورو د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په دوام موافقه کړې او تر څنګ یې د دغو درې هیوادو د بهرنۍ چارو د مینانو په کچه هم د درې اړخیزو ناستو پر جوړېدو موافقه شوې ده. په وروستي کلونو کې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. تېر کال چین د افغانستان، پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یوې درې اړخیزو غونډې کوربه وو. یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې له دې هم ښه کېدی شي، خو ځینې ستونزې شته چې د دغو دوه هېوادو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو مخه نیسي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي چې د افغانستان او امریکا اړیکې او د افغانستان او هندوستان اړیکې د چین سره د اړیکو د پراخېدو مخه نیولې ده.
په دې ورستیو کې افغان حکومت د خپل سیمه ییز ډیپلوماسۍ څخه په ګټه اخیستنه سعودي، ایران، روس او د چین دې ته هڅوي تر څو په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي او افغانستان په کشاله کې دوی خپل سیمه ییز کردار ولوبوي. د چین وروستۍ څرګندونې دنه څخه وروسته رابرسېره شوې دي. دا ډېر یو مثبت ګام کېدلی شي، د افغانستان په کشاله کې مهم رول لوبولی شي، خو دا مدیریت غواړي او پالنه غواړي. ما ته ښکاري افغان حکومت په دې اوسنۍ مرحله کې د پالنې او د مدیریت توان نه لري.
د کابل پوهنتون دغه استاد وایي چې په تیرو څلور کلونو کې افغان حکومت ونشو کړی چې چین سره همکارۍ ته یو لیدلوری وټاکي. ښاغلی ځلان په دې باور دی چې که چارې همداسې دوام ومومي کېدای شي چین په افغانستان کې د پاکستان له دریځ څخه په ملاتړ همکارۍ ته زړه ښه کړي، نه داسې یو دریځ غوره کولو ته چې د افغان حکومت په همکارۍ پاکستان له داسې فشار لاندې راولي لکه چې امریکا نن سبا دغه هېواد تر فشار لاندې نیولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان حکومت وایي په راتلونکو درو کلونو کې به د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د حرفوي او مسلکي زده کړو ښوونځي جوړ شي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په زیربنا بشری سرچینو د ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر مشاور محمد همایون قیومی وایي په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغانستان هر ولسوالۍ یو مسلکي او حرفوي ښوونځی ولري. ښاغلي قیومی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل تیر کال په افغانستان کې د المان د جی آی زیډ موسسې په مرسته 15 حرفوي او مسلکي ښوونځي پرانیستل شول او په پام کې د سږ کال 15 نور هم پرانیستل شي. ښاغلي قیومی وویل اوس مهال افغانستان تر ډیره په اقتصادي برخه کې کدرونو ته اړتیا لري.
د هواد نیازمندی په زراعت کې ده، په انجینری کې ده، په ساختمان کې ده، په معدن کې ده. اوس په د ټول پانتون خصوصي پانتون چي دي، حتی یو شخص هم ده په معدن انجینری کې فارغ تحصیل لرو، په ساختمان کې څومره لرو. په یعنی په د هواد نیازمندی باید پانتون به دې سیانو به وګوري او د دوی قابلیتونه ځوانانه ته باورګی چې کولای شي چې ګټه واخلي. اگر که همداسې په دا رشته چې دوی روان سي، خو هیڅ بیکاری زیاتی شي او هم د ځوانانو وخت مصرفی شي او د دوی پول هم مصرفی شي.
خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک اوس هم د وزګارتیا له کړکېچ سره مخ دي او ګډ شمېر خلک کار نه لري. یو حرفوي کارګر مصطفی وایي تر هغې چې په مارکیټ کې کار نه وي، د حرفي زده کړه کومه ګټه نه لري.
کار او غریبی نشته. موږ په لسو ورځو کې یوه ورځ کار نه لرو، ډوډۍ او کار نشته. تاسو له خوارو او غریبو خلکو څه خبر؟
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه وګړي وزګار دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په هلمند کې د ملي پوځ مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د نشه یي توکو د انتقال او پروسس په هدف د مخابراتي شبکو فعالیتونو ته خنډ جوړ کړی دی. یوه اونۍ پوره سوه چې په هلمند کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله درولي وه. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان قواوو په هلمند کې د نشه یي توکو 2 اتیا تولیدي فابریکې له منځه وړې دي. په دې اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ورڅخه پوښتلې.
مهرباني جنرال صاحب ولی محمد احمدزی، هلمند کې د نصرت په نوم د روانو پوځي عملیاتو نتیجه چی شوه؟
د نصرت عملیات چې هلمند ما په وسایي اصلي کې د عملیاتو قرار لري او په مجموع کې په ځینو جنوب غرب په دې مسایي کې شریک دي چې د عملیات مطابق د پلان د پلان د نادالي پولیسالي کې د ګریش پولیسالي کې د ګرنسي پولیسالي کې د عملیات په غرنده ادامه لري چې ډیر شل سلوري لري.
مشخصا کوم ساحه چې تاسو یاد کړلې حکومتي حاکمیت په دغه ساحو کې څونه وسط پیدا کړی دي، څونه د دولت مخالفین یا ځپل سوي دي یا مثلا نور څه تلفات راوښتي؟
په تاسو سره باید ووایم چې د دولت مخالفین همیشه د خلکو د کورو څخه د عام وګړو د سوګندای څخه نظامی استفاده کوي، چې موږ په یو خاص مارتو باندې د نادالی ولسوالۍ د شاول په سیمن کې او د لوی مانده او د کوچنۍ مانده په سیمن کې چې ډېر وخت هلته د مخالفینو کراګاز وې او مستقم بیزونه وه، معالات جوړ کړي وه، موزیګانې مستقم جوړ کړي وې، هغه مکمل زموږ د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د منځه تللې چې دغه ساحې اوس زموږ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. اصل کې اوس د دریشت استقامت څخه هم زموږ عملیات په دې سیمه کې ادامه لري چې سپین ماجد سیمه کې د دوی یو ډېره مستقمه کراګاه موږ د منځه وړې ده چې په هغه کې دښمن ته ډېر سخت تلفات اوسي دي، او د دوی په هر ورځ موږ په هر تعرضي عمل کې د دښمن جسدونه زموږ افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس راغلي.
قومندان صاحب د کلی اردو یو بل مهمه موضوع چې لتیری وی افتی رئیس د هلمند په اړه د اوځي خلک ډیر په مشکل کې دي، د مخابراتي شبکو د فعالیت درېدل دي. یو سل شل هغه مخابروي انټنونه چې تر ډیر پورې داسې ویل کیږي د دولت د مخالفینو تر مستقیم غواښ لاندې دي فعالیتونه درولې، په دې مورید باندې به ستاسو اقدام چی شي؟
دا د دشمن د زوف علاقه چې دوی پر سکتور خصوصي باندې یا پر بې ګناه خلکو باندې د دوی انټنو ته غواښ ایجادی او دی گواشی دیتا اول اضافه تر در چلو را تیا در مخدره توک کمپنی بنشک کری دی نو دی در دیده پارا چی خپل تراتیب در موادو در باز خپل افراد پا توسط بانگی با یه مشخص سا که در مخدره پا توسط بانگی در یه محل در بل محل تا انتقال کی دی پا چی طور خوصی بانگی در فشار آوستل دی چی در انتنه بند کری دی چی در باز مست پر امنیت بانگی هیچ نواغی زن نداری تاسو د تر معلومه ده چې موږ افغان امنیتي ځواکونه په درې څلور نو مشخصاتو باندې په مخابروي سیستم باندې مجهز یو، دا به هیڅ نو اغیزه په موږ باندې ونه لري، او هغه شرکتونه چې هغه د دوی په امر باندې دا کار کوي موږ به هغو ته نور انتنونه په نږدې ساحو کې په امن ساحو کې ورته دعوت ورته ورکړو چې دوی خپل انتنونه هلته جوړ کړي.
قومندان صاحب تاسو ویل چې د مخدره موادو انتقال دلته هلمند کې د مخدره موادو ضد مبارزه کې، یعنی تاسو وایئ چې د افغان قواو د روابط د جوړېدو لپاره انټنونه قطع شوي دي؟
دښمن خپل توانایي د لاس ورکړی ده، دا سکتور خصوصي شرکتونه دي چې دوی په هغه باندې فشار راوړي دي، او هغه انټنونه چې د دښمن په ولکه کې دي یا د دښمن په ساحو کې رفت آمد لري از موږ هلته افغان امنیتي ځواکونه میشت ندي، نو په هغو باندې فشار اچوي، بالاخره په دوی باندې انټنونه خاموشه کوي. د دې انټن د خاموشه کېدو علت دا دی چې دښمن کاملا د مخدره توکو سره د دې په ترافیک کې لاس لري. دوی غواړي چې د خپلو مخابرو یا د سټلایټ ټلیفون په ذریعه باندې د دې ترافیک وکړي، او هغه همکاران چې زموږ په ساحه کې دي یا هغه کسان چې زموږ د امنیتي بخشو سره د استخباراتي بخشو سره کومک کوي، دوی غواړي هغو ته موانع ایجاد کړي.
بله او بخښه کومندان صاحب، عام خلک ډیر پښې متضرر دي، د عام خلکو د مشکل در رفع کېدو په خاطر باندې به ستاسو اقدام چی شي؟
د عام خلکو ته همیشه ستونزې جوړې دي، په بدل کې موږ خپل دولتي سیستم فعال کړی دی چې انکاري ګره سورات به دا په هلمند ولایت کې تاسو ویني چې د سلام شبکه به چې دولتي شبکه ده او عایدات هم د افغانستان دولت ته رسیږي، ډیر ژر به موږ دغه شبکه په ټولو ساحو کې فعال کړو چې اوس هم سلام شبکه په هلمند ولایت کې فعال ده او د خلکو ارتباطات تنظیم شوي دي.
ډیره زیاته مننه قومندان صاحب احمد زئی، ژوندای اوسئ.
سلامات مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مخ لیدې رپورټه د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو ورکوونکو پر تذکرو لکول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نشي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشټواله له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا د رای ورکونکو د نوملیکنې لنډ بهیر او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرسون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکي به څه وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په پام کې ده د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی ادارې ویلي چې د 10 میلیونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره تیاری نیولی دی. په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوي چې د ثور تر 23مې نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,90,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و ویویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو د مدیترانې د سمندرګي لارې اروپا ته د مهاجرو په ورته کې پوره کموالی راغلی دی. نور حال د خبریالی لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې جاج اخیسته ده د 13 کلونو په مقایسه په روان کال کې د سمندرګي لارې اروپا ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په رسیدو کې پوره کموالی راغلی دی. د روان کال د اپریل د میاشتې د نیمایي پورې ارقام ښیي د مدیترانې د سمندرګي له لارې 15,515 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي ایټالی، یونان، قبرس او هسپانیا ته رسېدلي دي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي دا شمیر د تیر کال په مقایسه څه کم نیمایي دی. په روان کال کې د مهاجرو په شمیر کې پوره کموالی راغلی دی چې دا ډیر اثرناک دی. یعنی دا چې د 2014 کال نه راپه دې خوا چې اروپا ته مهاجر ورسېدلی دي د هغې په مقایسه 9% کموالی راغلی دی چې په هغه وخت کې شمیر له 200,000 نه زیات و. د آی او ایم نتاق جویل ملمن وایي د زیاتې اندازې پورې د دغه شمیر د کموالي علت د مرکزي مدیترانې په لار کې بدلون دی چې شمالي افریقا د ایټالی سره نښلوي. دی وایي احتمال لري چې 15,000 تنه مهاجر له لیبیا نه بیرته واستول شي او همدغه راز د لیبیا د ساحلي ګارډ په فعالیت سره د هغو مهاجرو په شمیر کې کموالی راغلی دی چې ځانونه یې ایټالی ته رسول. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Return to shore by Coast Guard is now through almost 3,500 this year, 3,479. This, we think, contributes to the same repatriation flights. We think that people have endured sometimes months of onerous conditions in unofficial detention centers or for better, who do get rescued by the Coast Guard. Maybe they're more susceptible to
ساحلی ساتونکو په روان کال کې د 3,409 او 3,500 تنو مهاجرو پورې د ساحل غاړې ته راستلی دي. موږ فکر کوو دا د هغو پروازونو سره مرسته کوي چې بیرته استول کېدونکي مهاجر پکې خپل هیوادونو ته ځي. موږ فکر کوو چې دغه کسان د توقیف په غیر رسمي مرکزونو کې په میاشتو مشکل شرایط زغمي. خای چې دوی په ډلایزه توګه بیرته خپل هیوادونو باندې سپارل شوی چې دغه دواړه شان یو پر بل پسې واقع شوی، مګر دوی دغه شمیر په پوره اندازه نه کم کړ. ملمن وایي د مړینې په ارتباط خبرونه دي. دی وایي د روان کال د اپریل په میاشت کې د مدیترانې په سمندرګي کې 53 تنه مړه شوي وو. حال دا چې درې کاله پخوا د اپریل په میاشت کې 1,222 تنه مړه شوي وو. دی وای په داسې حال کې چې دا غدر 50 مړی یو غمناک خبره ده. دا په نسبت وګه د هغه مړینې په مقایسه چې په سمندرګي کې واقع کیږي یو کم شمیر ده. په عمومي توګه د مهاجرت په موسم کې چې ډیره ګڼه ګوڼه په کې وي نو د هغې په نسبت یادولې ارزښت لري. دی وای آی او ایم هیله لري چې دا د یو سپېڅلې سلسلې پیل دی او بالاخره دغه ستونزه به له منځه ولاړه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې په کندوز کې د ملي پیوستون له پروګرام وروسته د میثاق شهروندي یا ولسي پروګرام په نامه د بیا رغونې یو بل پړاو پیل سوی چې په ترڅ کې به یې د کلو ضرورتونه په نښه کیږي او د حل لاره به یې هڅه کیږي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
په کندوز کې د ملي پیوستون له پروګرام وروسته چې په ترڅ کې په سلګونو پلچکونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او نور عامل منفعه ځایونه جوړ شول، اوس د میثاق شهروندي په نامه یو بل پروګرام پیل شوی دی چې په دغه پروګرام کې د کلو پراختیا له وزارت سره 15 نور وزارتونه هم ملګري دي. هر وزارت د خپل کاري چوکاټ لمخې د خلکو ستونزو ته د حل لار لټوي. په قندوز کې 13 اونۍ د دغه پروګرام چاري پیل شوی او تر اوسه یو شمیر شوراګانو ته د پروژو د عملی کولو لګښتونه رسیدلي دي. د قندوز د کلو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د کورنۍ په سر پروژو ته پیسې ورکول کېدی، خو په میثاق شهروندي پروګرام ګرام کې د کلیوالو لخوا په ګوته شوی پروژې بشپړیږي او ساختماني چارې د دغه ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي.
کلیوالو برنامه چې د میثاق شهروندي برنامه ده، دې برنامې تر شتر لاندې بیا زموږ یو دوه نورې وړې برنامې هم کار کوي. دغه دوه برنامو نه په عمومي ډول هدف د ټولنې بې غریب، بې وزله او هغه اشخاص چې کار نه لري او هغه ته د کار او فرصتونو زمینو برابرول دي. 1990 کال تر پایه پورې موږ ټارګټ لرو چې
د ملي پیوستون په پروګرام کې چې د کورنۍ په سر پیسې ورکول کېدی په هغه کې اختلاس کېده، خو په دغه پروګرام کې د اختلاس مخه نیول شوې ده.
پروگرام چې یوازې د وزارت لخوا ته پلی کېده، په ځای یو بین الوزارتي پروگرام ده. په دې کې نور وزارتونه لکه وزارت زراعت او وزارت تعلیم و تربیه او سیاست هم او تقریبا 30 وزارتونه په دې کې سهم لري. د هغوی لخوا به نظارت کېږي، هغوی ته موږ پروګرامونه ورکوو چې په دې ساحو کې دغه دغه فعالیت کې دې بخښنو کې اړتیا ده، په تعلیم و تربیه کې دې اړتیا ده. هغوی هم ځان سره دا نوټ کوي او لیکي او زموږ د پروګرامونو هم نظارت او په عین حال کې نظارت ترسره کېږي.
د سیمې خلک بیا وایي چې اوس هم یو شمېر زورور غواړي چې د بیا رغونې د دغه پروګرام مسولیت واخلي او هغه پیسې چې دغه پروګرام ته ورکول کیږي یو برخه ترې وخوري. د سیمې یو تن اوسیدونکی زمیر الدین وایي چې ځینې کسان هڅه کوي چې په دغه شوراګانو واکمنی ولري او د پروژو په چارو کې پیسې وخوري. زینی زورور خلک شته چې غواړي په خپل خوخه زینی خلک په شوراګانو کې وټاکي، ځکه چې په خوا د ملي پیوستون په پروګرام کې پیسې وهل کېدی. خو د کلو پر اختیار رئیس دوست محمد ریحان وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره د شوراګانو د انتخاباتو چارې تغییر کړي دي. په میثاق شهروندي یا ولسي پروګرام کې د عامې روغتیا وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د کلو پر اختیار وزارت، زراعت وزارت او د معارف وزارت ګډون لري چې هر وزارت به د خپلو کاري اصولو له مخې د سیمې د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه اوریدئ.